በአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
برتنیوی قواو د افغانستان په جنوب کې د خپل جګړیز ماموریت پای ته رسیدل اعلان کړ. د پاکستان پوځ د خیبر ایجنسی د اړوند سیمو په تاروزی عملیاتو کې لږ تر لږه 13 جګړه ماران وژلي دي او د سوریې د څاري وډلوي د سوریې حکومت په هومس کې لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. درنو اوریدونکو سلام. د دې سات د پوره خبرونو د اوریدونکو وروسته به رپورټونه واوري او پسې به د ځوان هلی پروګرام په تکراری بڼه تاسو خبر شي. اوس په موکې پوره خبرونه ته چې زناو شباشنه او خلیل خان درته وړاندې کوو.
برتانی کوو برتانوی کوو د افغانستان په جنوب کې نن خپل محربوي ماموریت پای ته د رسیدو اعلان وکړ او له هلمند ولایت څخه به بشپړ توګه ووتل. د برتانوی کوو د ماموریت د پای ته د رسیدو لپاره د شوارب په پوزي اډه کې د کمباشن په نوم پوزي کرارګا کې هغوی خپل ملي بیرغ راکښته کړ. تر امریکا راورسته برتانیا دویم ستر هیواد وو چې په افغانستان کې تر 10,000 پورې عسکر لرل. د برتانیې په اته کلن نظامي ماموریت کې 453 برتانوي عسکر وژل شوي دي چې د تلفاتو لویه برخه یې په هلمند کې وه. د هلمند په شورا پوزي اډه کې باشن د برتانوي قواو د کومندي اصلي مرکز وو چې نن یې د خپل ملي بیرغ په راکښته کولو سره د نظامي ماموریت د پای ته رسېدو اعلان وکړ. د هلمند د مرکز تر څنګ نادالي، مساکلا، سنګین او ګرمسیر هغه سیمې دي چې برتانوي نظامیانو پکښې زیات تلفات ورکړل. د برتانیې د نظامي ماموریت د پای ته د رسېدو مراسمو ته په افغانستان کې د ایساف د قواو عمومي قومندان جنرال کیمبل او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم ورغلی وو. د برتانوي نظامیانو وروستۍ لوا له هلمند څخه راوتلي او اوس به د کندهار له لارې تر راتلونکو څه باندې دوو میاشتو پورې خپل هیواد ته ستنیږي.
ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د ولایتي شوراګانو وروستۍ اعلان شو. وروسته اعلان شوی پایل ښیي چې د افغانستان په درې ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو ښځینه کاندیدانو د نارینه کاندیدانو نه ډېرې رای اخیستلې او د دغو ولایتونو د ولایتي شوراګانو د ګټونکو کاندیدانو د لست په سر کې ځای نیولی دی. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د شنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو د ټاکنو په وروستیو پایلو کې د کابل په ولایت کې مسعود یاري د 9409 رایو په ترلاسه کولو د بریالۍ کاندیدانو د لس په سر کې ځای نیولې دی چې ورپسې ډاکټر زهرا نوابی دوم او خاطرې اساقزی درېم مقام ترلاسه کړی دی. همداشان د کابل په ولایت کې د ولایتي شوراګانو د بریالۍ کاندیدانو په لست کې مریم صدیقه سادات د زیاتو رایو د ترلاسه کولو له امله شپږم مقام ګټلی دی. د افغانستان په 40 ولایتونو کې د ولایتونو د نفوسو په تناسب د ولایتي شوراګانو لپاره 458 څوکۍ په پام کې نیول شوي دي چې 90 د ښځو لپاره بیلې شوي دي.
د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې ولسي خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. زبیح الله غازی رپورټ راکوي.
د یک شنبه په سهار د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ولسی وګړو پاڅون د دواړو غاړو ترمنځ په جګړه پیل شو. پاڅون کوونکي ټول د مزار نام ندري اوسیدونکو او شمیرې لزګونو ته رسیده ویلې ځکه یې د وسلوالو طالبانو پر ضد ټوپکې په اوږه کړي چې پر دوی ظلم کوي.
او دې خلکو نه موږ تنګ راغلي کورونه لاله پراکټو ولې بدی باندې ولې چې تاسو زامن په حکومت کې دي یا سپینګریم دولت لځي.
زما صاحب یو مسی وه په یو لسم صنف کې وه، مکتب نه فرار کړه، په دغه طالبانو په دره باندې راوختل او طالبانو صاحب دي چې شپږ میاشتې مکمله وساتله او پاکستان ته انتقال کړله. خوشاله ما چې دو قومي پاسونې د دې په مقابل کې وکړو.
پاسون کوونکې وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد به د جګړې مبارزه روانه وي، خو له حکومت څخه په دغه برخه کې مرسته غواړي او وایي دغه درې ته د سیمه ایز پولیس د امنیت ساتنې لپاره ورولېږي.
بیا هم خبرونه ته ادامه ورکو. د پاکستان پوځوی د خیبر ایجنسۍ په اړوندو سیمو کې د وسلوالو ډلو په خلاف په تعرضي عملیاتو کې لږ تر لږه 13 جګړه ماران وژلي دي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دې عملیاتو کې چې پرون د شنبې په ورځ ناوخته ترسره شول د وسلوالو د پټېدو پنځه مرکزونه پکې تباه شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دې عملیاتو کې د جنګي جټ الوتکو نه کار اخیستل شوی او د وسلوالو د پټېدو په مرکزونو دقیق بریدونه شوي دي. د پاس په اعلامیه کې راغلي دي چې په عملیاتو کې د وسلو او مهماتو ګڼ شمېر ذخیرې هم له منځه تللې دي. د پاکستان پوځ د خیبر په درې کې د هغو وسلوالو ډلو په خلاف پوځي عملیات کوي چې د شمالي وزیرستان نه راتښتېدلي دي. پوځ شاوخوا یوه میاشت کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو په خلاف تعرضي عملیات پیل کړي دي. په خیبر جنسۍ کې د عملیاتو له وجې په زرګونه خلک کډه کېدو ته مجبور شوي دي چې زیات شمېر یې د پېښور ښار ته تللي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د عراق دولتي ټلویزیون او چارواکو یې ویلي دي چې عراقي ځواکونو چې د شیا ملیشو مرسته هم ورسره وه د یک شنبه په ورځ هغه ښارګوټي بیرته نیولې دي چې اسلامي وسلوالو په کنټرول کې وو. د عراق ایالتي چارواکي وویل چې دولتي ځواکونو جوروف السخار ته بیرته ننوتلې دي چې د جولای میاشتې راهیسې د اسلامي وسلوالو په لاس کې وو.
د سوریې د څار یوه ډله وایي چې د سوریې حکومت د هومس په ښار کې په مرکزی ولایت کې د شنبې په ورځ لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې د یک شنبې په ورځ وویل چې 13 کسان چې 14 ماشومان او 16 ښځې هم پکې شامل وي د تلبیسا په خارګوټي کې په هوایی بمباروي کې ووژل شول. په وژل شوو کسانو کې د یوې کورنۍ 14 غړي شامل دي. د غراس په واهر کې هم 16 کسان په هوایی برید کې وژل شوي دي چې 3 کسه پکې په خپل منځ کې خپلوان وو.
د اسرایلو تشریفاتي ولسمشر د 1955 کال د عامه وژنې د قتل عام ځای ته ورغلی او دا د هغه کمپاین برخه ده چې د اسرایلو اقلیت عربي ټولنې تلاس ور وغځوي. د یک شنبه پورز ریون ریلیون د اسرایلو لومړی دولتي مشر دی چې د هغو 23 ملکی عربانو د یادونې په مراسمو کې ګډون وکړ چې په 1955 کال کې د عربو او اسرایلو ترمنځ د جنگ په لومړۍ ورځ د اسرایلو سرحدي پولیسو لخوا ووژل شول. ریلیون وویل دغه قتل عام د اسرایلو د تاریخ یو غمجن فصل دی. نوموړي دا کار یو جرم وګڼي چې دغه په وینا یوادې له مخې لا بخښنه غوښتې ده.
په تونس کې نن د یکشنبه په ورځ پارلماني انتخابات ترسره کیږي او دا د عرب پاسون وروسته د منځني ختیځ په دې مهم هیواد کې د دیموکراسۍ د راتګ دپاره ډیر اړین ګڼل کیږي. تونس د شمالي افریقا لومړی هیواد چې خلکو یې په 2010 کال کې خپل حکومت راوپرځوه او د هغه وخت راهیسې تر اوسه پورې نسبتا سوله ییز حالت پکې حاکم دی. د دغه پاسون په ترڅ کې زین العابدین بن علي لرې کړی شو او د یوه ائتلافي حکومت د جوړېدو دپاره لاره هواره شوه. د دې اقدام له وجې موقت حکومت رامنځته شو او موقت ولسمشر لوړه وکړه چې نړیواله ټولنې ستاینه وکړه. خو بیا هم د سوکه بدلون په اړه ځینې اختلافات موجود او دغه راز اقتصادي ستونزې بیا هم موجودې وې. د تونس پاسون د همدغه ستونزو له کبله رامنځته شو.
د مصر یوې محکمې نن د یک شنبه په ورځ 23 فعالین په دې تور محکمه کړل چې غیر قانوني مظاهره یې کړي دي. دغه هر یو کس په جلا جلا توګه درې درې کاله په سزا محکوم سوی دي. دا د مصر د چارواکو لخوا سیکولر ډیموکراسي پلوه غورځنګ چې پخوانی ولسمشر اوسنی مبارک حکومت یې راوپرځاوه وروستۍ د نیولو عملیات دي.
د هانګ کانګ د دیموکراسي پلوه مظاهرو تنظیم کوونکي د هغه پریکړې په اړه رایه اچونه لغوه کړې ده چې په لړ کې به یې مظاهرې پای ته رسېدلې وای. رای ګیري په دې خاطر لغوه شوه چې د مظاهرو د ختمېدو وروسته اقداماتو باندې د خپلو داخلو خواوو ترمنځ موافقه حاصله نشوه. نږدې یوه میاشت کېږي چې مظاهره کوونکو لارې بندې کړې دي.
او په اوکراین کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د یک شنبه د ورځې انتخابات د فروری د میاشتې راهیسې کله چې د مظاهرو له کبله د روسیې طرفدار ولسمشر ویکتور یانکوویچ وتښتېدی لومړني پارلماني انتخابات دي چې ترسره کیږي. د یانکوویچ د تشتې نه وروسته د اوکراین واک د اروپایي اتحاد طرفدار ولسمشر پیټرو پورشینکو ترلاسه کړ. څېړونکي په دې نظر دي چې ښاغلی پیټرو پورشینکو ګوند به د یک شنبه د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټي. خو دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې یاد سوی ګوند به په دې وتوانیږي چې د ائتلاف د جوړولو پرته حکومت جوړ کړي او کنه. خو په کریمیا کې به رای ورکوونکي ونتوانیږي چې رای واچوي، ځکه دغه سیمه روسیې له ځان سره یو ځای کړې ده. دغه راز په هغو سیمو کې به هم انتخابات ونیسي چې دا مهال د روسیې پلو بلتون غوښتونکو په لاس کې دي. سرویګانې ښایي چې د اوکراین زیاتره خلک د اقتصادي او ډیموکراتیکي اصلاحاتو ملاتړي دي، او په خاصه د اداري فساد ختمه غواړي چې اروپایي اتحاد کې د ګډون لپاره لاره هواروي. که یو داسې پارلمان انتخاب سي چې د ولسمشر پورونشینکو ملاتړی وي، نو د دې ډېر امکان شته چې دا به د مسکو سره د اوکراین اړیکې نورې هم ترینګړې کړي. دا و خبرونه.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا راډیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په موقع د روان پروګرام لومړی رپورټ ته، د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له افغان حکومت نه وغوښتل چې د ملي یووالي حکومت په مهمو څوکیو کې دی د بشري حقونو سرغړوونکو له ګمارنې نه ډډه وکړي، او په دې برخه کې د بشري حقونو معیارونه او تخصص په پام کې ونیسي. په موقع د بهیر ممتاز رالیږلي رپورټ ته،
د انتقالي عدالت د همغږي ډلې یو غړي عبدالله احمدي چې غونډې ته یې د دغې ډلې اعلامیه لوستله وویل، د ملي یووالي حکومت د پخپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د ټاکنیزو سیالیو پر مهال یې له ولس سره کړې وي، او د رښتینی ډیموکراسي د پلي کېدو او د بشري حقونو د ارزښتونو د پیاوړي کېدو لپاره زمینه برابره کړي. په کابینه کې او یا نورو مهمو دولتي پوسټونو کې د هغو کسانو له ګمارنې ډډه وشي چې د وروستیو څو لسیزو په جنایاتو کې لاس درلود. د کابینې د ټاکنو په کمیټه کې د مدني ټولنې غړي هم شامل شي. د بشري حقونو په جرمونو کې د تورونو کسانو له ګمارلو څخه ډډه وشي. متخصصو کسانو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته د فرصت ورکړل شي. دغه راز د انتقالي عدالت د غړي له حکومت څخه وغوښتل د عمومي عفو او ملي مصالحه هغه قانون چې د ولس او د بشري حقونو د قربانیانو له غوښتنو سره په ټکر کې دی لغوه کړي. د انتقالي عدالت د همغږي ډلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازیتوب دفتر یا یوناما په ګډون د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د انتقالي عدالت له پلي کولو څخه ملاتړ وکړي. دغه ډله په دې باور ده چې د انتقالي عدالت له پلي کېدو پرته په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګول ناشونی ده، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا لومړی د سولې او امنیت پر راوستلو ټینګار کوي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد فاروق بشر امریکا غږ ته وویل، تر هغې چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ نشي او نه قانون وسلې راټولې نشي، نه یوازې افغان دولت بلکې له بشري حقونو څخه د دفاع سازمان او ملګري ملتونه هم له بشري حقونو څخه په سرغړونه کې تورن کسان له واک ګوښه کولی نشي.
څرنګه اوس په موجوده حکومت کې ځینې خلک شته دي چې په لوړو مقامو کې کار کوي، داسې اتهامونه موجود دي چې دوی د دوی لاسونه بشر د حقوقو په سرغړونه مشکل دي. دوی به هڅه وکړي، اما تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم دغه امکان به په دغه موجوده حالت کې تر څو چې سوله په افغانستان کې رانشي او امنیت تامین نشي لږ به ګران وي.
د انتقالي عدالت د همغږي ډله په داسې حال کې له حکومت څخه غواړي چې په نوې کابینه کې د بشري حقونو سرغړونکو ته ځای ورنکړل شي، چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې جنگي مجرمینو ته سزا ورکول او د انتقالي عدالت پلي کول هغه موضوع ده چې د بشري حقونو څخه د دفاع کورنیو او نړیوالو سازمانونو یې په اړه تل اندېښنې څرګندې کړې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولایتي شوراګانو وروستی اعلان شوی پایله ښیي چې د افغانستان په درې ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو ښځینه کاندیدانې د نارینه کاندیدانو نه په اخیستل شوو رایو کې مخکې دي. د هلمند ولایت ولایتي شورا ته نوې منتخب شوې غړي راضیه بلوچ وایي، په تیرو دورو کې مې خلکو ته صادقانه کار او خدمت د دې سبب شو چې درېیم ځل هم ولایتي شورا ته انتخاب شم. هغې په پیل کې د کامیابۍ خوښي داسې څرګنده کړه.
ډېر خوشحاله یم چې بېرته درېیم ځلې ته رای ولایتی ته کامیاب شوم او په درن ځل ته خپل د ملت خدمت کړم.
بله، د خپل کامیابی راس په څه شي کې ګورئ؟ ولې بیا هم خلک درې ځل دی چې تاسو رای درکړئ چې د ولایتي شورا استازی اوسئ؟
زه خپل راز ووایم، خو بیا به ټول زده کړي لږ به ووایم. زما راز دغه دی چې زه د ملت سره یم، د ملت په هره لحظه په هره ستونزه ورسره یم، که غم وي که شادي وي که مشکلات وي، هر څه وي زه ورسره یم. نو زه خپل راز په دغه وینم.
رازی جان، هغه یو راز چې د پټ در سره ساتلی دی او بل چاته نه خې چې بل څوک به در نه مخکې نشي، د سنیت لري چې څلورم ځل بیا ځان کاندید کې ولایتي شورا ته کا څنګه؟
نه، ولایتي شورا ته تسلیم نه لرم، پارلمان ته تسلیم نه لرم ان شاء الله.
ها، ملت د پاره تاسو څه کړی دي چې تاسو د هغه زړه لا سره وړي چې دریم ځل ته پاره بیا هم تاسو رای درکړه؟
اول خو صادقانه خدمت مې ورته کړی دي، بدون رشوت، بدون خیانت، بدون درواغ، بدون کم امتیاز. دوی په خپله ولیدله چې زه شاید یو څوک یم چې د دوی دپاره خدمتکار اوسم او د دوی خدمت تر آخري لحظه اوسم. زما موفقیت په دغه څه وي. زه د شورای ولایتي مسؤلیتونه صلاحیتونه هغه دی چې یو نظارتکننده دی، یو مشورهکننده دی. اما خوشبختانه زه وتوانېدلم چې د خپل دربدر خولو د هلمند ټولو قومونه او ټول په نظر کې نیسم، د ټولو قومونو سره یو ښه اړیکې ولرم. دا مې نه دی ویلي چې زه څوک یم، څه څوک یم، هغه څه څه ټولو ته یو سترګې مې ورته کتلې، ټولو افغاني، ټولو مسلمانی فکر د دغه دپاره هم زه فکر کوم چې زما موفقیت دی.
په دې رایو کې چې تاسو ګټلې دي او خلکو درته رایې درکړي، اکثریت څوک وو؟ ښځې وې که نارینه وو؟
زه فکر کوم چې اکثریت نارینه وو، د دې په خاطر چې په دې رول فولي کې ځینې نه دی ځای نه دی ورکړی، ولې چې زیاتره رول فولي ځینې نه دی کارتون اتانه لري. خو بیا هم زما موفقیت په دغه و چې زیاتره رای ما د وړونو څخه ولیدي.
د کمپاین په برخه کې څومره امکانات درلودل؟ خویندو در سره ډېره مرسته کړې ده او که نارینه وو؟
که واقعیت درته ووایم چې هم نارینه وو کومک کړی دی، هم ښځینه وو چې په مرکز کې زما سره ډېره همکاري کړې دي. او زه په خپله درېیم ځلې بچلا نومانده وم، دوه ځلې خو وکالت مې تېر کړی، درېیم ځلې ته نومانده وم. زه فکر کوم چې ما ضرورت هم نه درلود چې کمپاین وکړم. ډېرو دوستانو دا توقع درلود چې بلو صاحب ته باید کاندید شي، خو صرف دغه نه په تلیفوني تماس د دوی سره اړیکې مې درلود، قومي مشرانو سره، ټولنیزو شوراګانو سره، دوستانو سره، چې زه کاندید یم، غواړي چې زه درېیم ځلې ته راشم، نو تاسو همکاري غواړم. بیا په دغه کې ډېر زه موفق وم انشاءالله.
ښه، د افغانستان په څېر یو سنتي ټولنه، بیا په خاصه توګه هغه ولایتونه چې د بیا امنۍ رپورټونه ډیر راځي، چې دغه ولایتونو د جملې نه یو هم د هلمند ولایت دی چې تاسو هم ولایتي شورا ته د همدې ولایت نه کاندید، نو څنګه په دې وتوانېدی او په هغه هم څنګه دا قبول کړل چې باید نظر یو ورور ته تاسو سره یې درکړي، نارینه ته په دې قناعت ورکړي چې زه که یوه ښځه مم کولی شم چې تاسو ته خدمت وکړم؟
زه فکر کوم چې عملي اوس خو زموږ شکر الحمدلله مطبوعات ډېر مخته شوی دي. زه اول خو په فکر کوم د میډیاو څخه چې دا خبره په ټولو ځوالي کې روزمره په رادیوګانو کې زموږ ټول خلوص پویولی دي، هغه وروڼه، هغه خونده چې په قریبیاتو کې دي، په لرې لرې ساحو کې دي. زه فکر کوم چې هغوی دي په دغه رادیو غزني کې دغه ټول امکانات چې ورته ورکول شوی دي، د راډیو مطبوعاتو د لارې څخه دوی همه پوه شوي دي چې موږ څنګه وکړو او څه وکړو. او زیاتره دا وو چې روزمره د دوی سره په دا اته کاله زه روزمره د دوی سره په اړیکه وم او روزمره د دوی مشکلاتونه د دوی ستونزو ته مې توجه کړې دي. زه فکر کوم چې دغه دوی نه پوهېده چې یو څوک به یې مرسته خدمت کړي، چې صادقانه ماته رایې راکړي، نه د پیسو په مقابل، شاید چې زما ږغ ټول
ډېره مننه. صادق کور وداني، ډېر تشکر. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو، څو شېبې وروسته به د ځوان هیلې پروګرام واورئ. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
برتانوي قواو د افغانستان په جنوب کې نن د خپل محربي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ او لمن ولایت څخه په بشپړه توګه ووتل. د برتانوي قواو د ماموریت د پای ته رسیدو لپاره د شورا په پوځي اډه کې د کمباشن په نوم پوځي قرارګاه کې هغوی خپل ملي بیرغ راکښته کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولایتي شوراګانو وروسته اعلان شوی پایلې ښیي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو ښځینه کاندیدانو د نارینه کاندیدانو نه ډېرې رایې اخیستې دي. د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې ولسي خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی. د پاکستان پوځ وایي د خیبر ایجنسۍ په اړوندو سیمو کې وسلوالو ډلو پر خلاف په تروزي عملیاتو کې لږ تر لږه 13 جګړه ماران وژلي دي. د اسرایلو تشریفاتي ولسمشر د 1956 کال د عامه وژنې یا قتلعام ځای ته ورغلی او دا د هغه کمپاین برخه ده چې د اسرایلو اقلیت عربي ټولنې ته لاس ور وغځوي. د سوریې د څار یوه ډله وایي چې د سوریې حکومت د هومس په مرکزي ولایت کې د شنبې په ورځ لږ تر لږه 24 کسان وژلي دي. د عراق دولتي ټلویزیون او چارواکو یې ویلي دي چې عراقي ځواکونو چې د شیعه ملیشو مرسته هم ورسره وه د یک شنبې په ورځ هغه ښارګوټی بیرته نیولی دی چې اسلامي وسلوالو په کنټرول کې وو. په تونس کې نن د یک شنبې په ورځ پارلماني انتخابات ترسره کیږي او دا د عربي پاڅون وروسته د مدني ختیځ په یو مهم هیواد کې د ډیموکراسۍ د راتګ دپاره ډیر اړین ګڼل کیږي. د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ پلو مظاهرو تنظیم کوونکو د هغې پریکړې په اړه رایې اچونه لغوه کړي چې په لړ کې به د مظاهرې پای ته رسېدلې وایي. رایه ګیري په دې خاطر لغوه سوه چې د مظاهرو د ختمېدو وروسته اقداماتو باندې د خیرو خواوو ترمنځ موافقه حاصله نه سوه. او په اوکراین کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. د یک شنبې د ورځې انتخابات د فروری د میاشتې راهیسې کله چې مظاهرو له کبله د روسیې طرفدار ولسمشر ویکتور یانکوویچ وتښتېدی لومړنی پارلماني انتخابات چې ترسره کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ځواني هلی
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی
د ځوان هلی د خبرونه ډیر درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله بوسه درنودونکو لکه څنګه چې خبرې استي نن بیا هم د ځوان هلی خبرونه دا او په خبرونه کې همیشا موږ د ځوانانو سره خبرې کوو. د ځوانانو سره د مرکو په لړ کې نن زو د افغانستان د لغمان ولایت سمسور لغمان ولایت البته په لغمان ولایت کې زموږ سره یو ځوان تکړه خبریال میلمه ده چې د دوی په ژوندانه بور سره خبرې کوو. دا چې دوی ولې په دې خبرونه کې زمونږ سره راغلل او برخې واخیستله په دا دلیل به هم ورسره خبرې کوو چې مثلا په افغانستان کې ځوانان ماشاءالله بېخي ډېر دي. ولې دا ځوان موږ میلمه که په خبرونه کې چې زمونږ سره برخه واخلي په دې به هم ورسره خبرې کوو. تاسو که غواړئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ البته د سټوډیو په شمېره زنګ هم وهلی شئ، فیسبوک هم خپل نظر لیکلی شئ. فیسبوک پانه دا VOA پښتو facebook.com/VOA پښتو هغه ورېدونکو چې زمونږه صفحه یې خوخه کړې ده همیشه کولای شي د افغانستان او د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستې خپل نظر لیکلی شي، خپل پوښتنې لیکلی شي او همدارنګه که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې میلمه شئ، برخه سره واخلئ، خپل د ژوند تجربې د نورو ځوانانو سره او د نورو ملګرو سره شریکې کړئ، خپل د تلیفون شمیره راولېږئ. زه درته دې خونه بیرته ته زنګ وهم، تاسو سره پروګرام جوړوم او همدارنګه که غواړئ چې اوس مستقیما په خبرونه کې برخه واخلئ دوه شمیرې دي چې زنګ پرې وهلی شئ. هغه اوریدونکي چې په افغانستان کې دي او غواړي چې په محلي شمیره موږ ته زنګ وهي دغه شمیره ده 0900010000 او د افغانستانه بیرون چې کوم اوریدونکي دي او هغوی غواړي خبرونه کې زنګ وهي دغه لپاره شمیره ده 0012021913. په همدغه دوه شمیرو باندې البته د اوس نه نیولې تقریبا دا پروګرام چې 40 دقیقې ده تاسو کولی شئ چې برخه سره واخلئ. څوک میلمه ده خپله به ځان معرفي کړي، مهرباني وکړئ صاحب ځان معرفي کړئ اوریدونکو ته.
ډیره زیاته مننه رحیم زوی صاحب، تاسو سلامونه او د امریکا غږ آشنا راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې زمو د دوړ وبللم تر څو تاسو سره په خبرونه کې میلمه شم. زما نوم محمد فهیم نورانی نابینا دی، د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی، خو اوس مهال په مرکز کې اوسېږم.
محترلام بابا کې
محترلام بابا بالکل
دا تخلص دی محمد فهیم نورانی نابینا. اول نوم دیتمن محمد فهیم ده، بیا نورانی.
بالکل
نورانی دی تخلص د کوم ځای نه شو، نابینا د کوم ځای نه تخلص شو؟
نو نابینا خو زه په دوال سرګو نابینا یم، او نورانی خو دا زما ډیر مخکینه تخلص ده. نو نابینا مې ځکه ورسره وویل چې خلک پوه شي چې
ډیر زیاته مننه درنودونکو. تاسو واورېدل مخکې ما ویلي چې په هغه دلیل باندې به هم تاسو خبر شئ چې ولې موږ ښاغلي محمد فهیم نورانی صاحب ته په خبرونه کې بلنه ورکړې ده چې راشي برخه واخلي، خپل د ژوند تجربې د سره شریکې کړي. نورانی صاحب البته په د لکه خپلې چې یادونه وکړله دوی نابینا دي، نو دا پوښتنه ترې کوو چې ولې کوم وخت کې، آیا دوی چې کوم وخت کې پیدا شوي دي سترګې همداسې نابیناوي که وروسته هغه شوي؟ نورانی صاحب ستونزه څه وخت پیدا شوې ده؟ کله چې تاسو پیدا شوي سترګې نه لیدل که بیا وروسته دا ستونزه پیدا شوه؟
مننه رحیم صاحب، دا پیدا شي.
ښه، نو بیا خبریال څنګه شولې؟ تاسو دا لیک لوست څنګه وکړه؟
ډیره مننه. زه خو اوس مهال د دولسم ټولګي څخه فارغ یم او د لغمان ولایت دالی دارالمعلمین د پښتو څانګې لومړي کال محصل یم، او خبریالۍ خو والا زما دغه ماشومتوب ده، دا خبریالۍ سره ډیره زیاته مینه وه او ډیر مې خوښېده. دا به زما ډیر زیات خوښېده او دا مې لوی ارمان و چې څه وخت به زه د مایک تر شا کینم اورېدونکو ته به خپرونه وړاندې کړم. نو زما به ډیر زیات مینه وه، دا راډیوګارې به مې ډیر زیات اورېدې، آزادۍ راډیو، امریکا آشنا راډیو، بیبیسی، داسې نور راډیو ګانې ما اورېدې، او داسې نابینار خو به مې پکې نه لیدل، خو داسې ماشومان به مې به پکې لیدل چې دوی خپرونه وړاندې کولې. نو زه به هم ډیر زیات په دې باندې خوشحاله کېدلم، او ما به هم ویلې چې زه باید خبریال شم. نو همدا هڅه او کوشش وو چې زه تقریبا کوشش مې وکړو چې بیا لاړم، دلته مې یو راډیو ته لاړم، ورته مې ویل چې زه هم غواړم چې تاسو سره خبرونه وړاندې کړم. نو هغوی بیا په دې باندې باور نه کوو، خو ما بیا هغوی ته وښوده چې زه کولی شم خبرونه وړاندې کړم. نو بیا هغوی ډېر زیات خوشحاله شو. نو بیا ما په دې برخه کې یو شپږ میاشتنی یو کورس، شپږ میاشتنی د یو شخصي راډیو لخوا نه، نو هغه مې ولوسته او اول نمبر پکې فارغ شوم. نو تقریبا ډېر بنا کسان موږ سره وو، بیا زه په هغوی کې اول نمره فارغ شوم د شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس نه.
مخکې دې ویلي دولسم سنف دې ویلی ده، دغه عادي ښوونځي ته تللی دولسم سنف پورې درس ویلی ده، که ستاسو لپاره کوم ځانګړي ښوونځي چې دي په ځانګړي طریقه باندې تاسو لږ لوست کوئ، هماغه سیستم دې لوستی؟
نه رحیم صاحب، بدبختانه باید ووایي چې په لغمان ولایت کې په مشرقي سیمه کې داسې د نابینانو لپاره د اختصاصي ښوونځی نه شته. زه د بینیانو سره صنف کېناستلم، او کوم څه چې استاد ویلی بیا به ما هغه ځان سره ثبتو، او بیا به مې په کور کې هغه کوم ما سره چې خط ما کوم خط زده کړی د بریل خط، نو بیا مې د بریلر په واسطه هغه ریکارډ به مې اورېده، او بیا به مې هغه نه دغه مهم کوم نقاط چې دي هغه به مې ځان سره لیکه.
دولس کاله دې څنګه دغه سفر تیر کړ؟ کله کله داسې نا امیده شولې چې یاره دې درس لیک لوست نه نور شي نه جوړیږي؟
ډېر زیات په مشکلاتو، ډېر زیات مشکلاتو. حتی اول وخت کې خو ما خپل ویل چې مکتب په درد نه خوري او تعلیم په درد نه خوري، دلته خلک بینایانو ته ارزښت قایل نه دي، نو موږ نابینا ته چې زموږ سترګې کار نه کوي، موږ ته به څوک وظیفه راکړي؟ موږ ته څه رقم به دا دولسم ټولګی خلاص کړو؟ خو دا چې یو دوه درې کاله بعد زه په دې باندې پوه شوم چې نابینایان هم کولی شي زده کړو کې، خو بیا د ټولنې له خوا نه، د خلکو له خوا نه، د استادانو له خوا نه زه تهدیدېدلم. زه شپږم ټولګي کې وم، زمونږ د ټولنیز مضمون په نوم باندې یو استاد و، دا ټولنیز مضمون چې دغه استاد و، نو امتحان و، نو بل د یو بل مضمون امتحان راغه استاد نو د نور استادان ته وی دا د اول نمرې ورکوي دا اول کامیابوي نو ډیر مایوسه شولم دومره مایوسه شولم چې حتی هغه لسانه بیخي پرې خوځره لاړم بلې لیسې ته نو داسې مشکلات شته دي و خبرونه کې وړاندې به وایو
خخه نو یو مشکل خدا و تاسو د دولسم صنف پر واقعا هغه وردونکو هغه کسان چې دولسم صنف ویلای دا اغوی کچیرته سترګی وینی هم د تورلسم سن پر رسیدل واقعا به خیر ډیره ګران خبره ده او دا چې تاسو دغه مزل دومره سخت مزل تیر کړی دا اوس راغلی استید د پنتون هم د خیر سره وایه د دې ترڅنګ چې درس وای نور څه کار کوي د رادیو ترڅنګ
ډیر مننه نو اوس مهال مې خپل یو ورکه کاروبار شروع کړی دی چې دا مسخین لخواره زم پوانتون تا او سار لخواره نو دا دا موبایل کارتونه خرڅوم په بازار کې چې تر څو دا زمون مسور رسمي وظیفه نه لرم نو غواړم چې دا زمون د تعلیم او درس مصرف هم وي
نو دومره مصرف په باندې وسلې چې درس تم لا شي کورنۍ د خوانه هم په تاوانه فشار نه شي چې باید کار وکړي اقتصادي مشکلات
نه کورنۍ لخواره به ما کوم فشار نشته قرانه لخوانه په مافشان ته سیب غواړم زه مخفل دغه د جپ مصرف او د تعلیم مصرف چې هغه چپټرونه دی د انور شاه نیګانه نو هغه به توزی
ښه نو اتمن بازي بازي پښتنه دی البته ډیره بخنه غواړم چې هغه به کستا سو احساسات دردمن کی یزمن زیانمن کی
خبر نشته هر رقم پښتنه تاسو کولای
مننه مننه البته دا پښتنه به زه دا وردونکو پښتاز ته باندې او زمنګ د پروډوسر صاحب عام هم دا پښتنه و چې غواړي هغه احساس نه وکي یو پښتنه دی کی چې تاسو اتمن تر دولسم سم سره راغلی استه کله کله هم زړه شي وي چې را کاش کې مې دا کتاب لیدلای او لوستلای چې په کې څه لیکلی دی و دا پښتنه ده بل پښتنه ده چې څه شی د زړه غواړي چې وی ګوري په دنیا کې یا یو شی یا ډیر شین چې دی هر څه چې ده مثلا چې زړه ډیر غواړي چې دا مې کاش کې لیدلای چې د رنگ خوان د یا مثلا دا څه ډول ده
یار اره هیڅ څه مخ تر اوسه فکر نه کړای خو زما یو ارمان دی کاش چې زما دومره سترګې روغې چې زه خپل مورجان یو ځل وګورم صرف په دنیا کې خپل مورجان یو ځل وګورم نور د څه د لیدلو هغه را سره نشته چې باید څه بس وګورم
مننه نورانی سواقا مونږ دې احساساتي کړلو کور کې کنه زی خپل ملګرو سره دوستانو سره خودي خو کله کله بیرون تمځي
ولنه رحیم دوی صاحب ز خپل ملګری ډیر لرمه او ځکه هر برخه کې ملګری لرمه کاغه ژورنالیستان نه کاغه نور ملګری دي نو زو کله کله ملګرو سره زو نو ځینی ملګری مون سره بیا نه دی هغه وی چې دا به سره کم د سترګې کار نه دی دا به لاس نه مونږ نشي او دای بغردو خو بیا هغه ځینی ملګری دي چې یو د درې ملګری دي چې خپل غاړي مون سره وګرځي نو زه هم بیا موږ سره یعنی ګرځم او کله کله چې چکر ته ځو نه
دا د مکتب دوره کې تاسو لې چې یو خاص خط چې تاسو په باندې لیکل کوي یا وغه لولې د مغه د مخ نه او کله چې استاد مثلا درس ورکوي تاسو به دغه غک سبتو به بمرست اوریده دا نوټونه څنګه د ځان سره ساتي یا مثلا کله چې امتحان راځي خو تاسو باید هغه خپل درسونه ووایي تر څو د امتحان لپاره ځان تیار کړي
دا ډېر خبره ما دا ویل کنه چې دا کوم درسونه چې ما ځان سره سبتو بیا دا مې اوریده د نه مې دغه مهم کوم نقاط سوالونه لغتونه چې دا به مې ځان سره لیکه بیا چې کله د امتحان وخت کېده نو بیا ما هغه پارتي خو به ما سره دا به ځان سره یادو بیا به استاد چې کوم سوالونه ویلې نو هغه بیا بیا امتحان کې ما ځان تو بیا به ما خپل خط دغه جوابونه لیکه بیا به مې بیرته استاد ته ویلې اما خپل خط مې بیرته ورته لوسته ځکه استادان خو دلته نه پیدا ځینې استادانو بیخي نه منلو تاسو دا سوري سوري کوئ داسې شی دي نو ډېر زیات مایوسه کېدل خو بیا هم ما خپل همت مې له لاسه ورنه کړ ما زما د هدف او اوس هم زما هدف پوره شوی نه ده زه غواړم چې نور خلکو ته وښیم چې نابینا ناتوان نه د مالول ناتوان نه ده خاص کر نابینا زمنګ بنا ورونه کول شي چې درس وای منګ هم کول شو که زمنګ بنا ورونه کول شي چې پانتون وای په کمپیوټر کې کارو کی نو منګ هم کول شي چې پانتون وای کارو کو په کمپیوټر کې کارو کو خو صرف یو ځینې فرقونه دي چې زمنګ دغه بنا ورونه چې دغه په سترګو باندې خطویني او وای او منګ په ګوتو باندې لولو نور کوم توفیق زمنګ او دغه ترمنځ نشته
مخکې دې نه چې لاړ شو کافی زیات اوریدونکي همدا اوس په تلیفون کې زنګونه وهي او اتمن دوی دنه مختلف پوښتنې لري عمر په باره کې دونه ویلي څو کلن یې نولسم کال کې نو خیر سره څه پلان شته د واده ماده لپاره نه نو کورنۍ خو تاسو ماشاءالله دومره زحمت چې ایستلی ده دومره دولسم سنه پورې تاسو ځان را رسولی ده اوس پوهنتون وایه فکر کوم ستاسو غږ که هر څوک اوري که تاسو چېرته مرکه ولیکئ نه ځواب به وانه وری
شوخه نو کړه رنجو صاحب ما دا خبره ده چې زمنګ ګوره خلک هغه چاته مثال خپل لور یا خور ورکی چې هغه یو کار کسب یو هغه ولري نو اوس موږ ته دولت د کار زمينه نه برابرې کچیر ته دولت موږ ته د کار زمينه برابرې کی نو بیا خلک موږ سره کوم مشکل نه لري خو اوس ګوره ما دولت سره تعلیم کړی دی او نور هم په تعلیم کې کوشش کوي نور هم خپل زوړ استقلی خو دولت مونږ ته د کار زمينه نه برابرې زغفل دولت نه داهې لکه چې مونږ ته باید د کار زمينه برابر کړي نو بیا مهارسه کیږي یعنی کورنۍ امتابانه باور کوي نو اوس کا داسې مشکلات نو د چا خبر افغانستان ژوند خو تاسو ته معلوم ده او بیا خاص کر دی او معلول ژوند نو ډېر زیات مشکلات دي
مننه تاسو نه درنودونکو د ځوان هلي خبرونه ده د امریکا غا غشنا را دونه وري په خبرونه کې زموږ سره ښاغلی محمد فهیم نورانی صاحب میلمه ده که تاسو د هغه نه پوښتنه لرئ کولی شئ چې زنګ ووهئ دوه شمیرې دي د کابل د سټډیو شمیره ده 0190 0010 او د واشنګټن د سټډیو شمیره ده 0021 202 6919 ګورو چې لومړی اوریدونکی کوم ځای کې ده څه پوښتنه لري السلام علیکم صاحب
بلې محترم روزالدین یم له هلمند
روزالدین صاحب ستړی مشه خبرونه ده
مننه خیر شه مینا او سلامونه می او استاذ ګران نازولی ارمنجن ارمانی توایم
وعلیکم السلام مهرباني صاحب
ډیره مننه ارمانی نورانی
ډیره مننه مهرباني ارمانونه دی خدای تر کا موږ به دواګان درته کو اول خو شکر انځ سبڅه تجویز لرم د شپره بدل کی تاسو باید روشن شمیره راوړی دا مشته پایده نه کی
دا روشن شمیره ده کنه
شمیره مې کټی دا پیسې کټکې مطلب مستو فائدہ نه کوي مستو د واشنگټن په شمیره ځم وو تاسو
ولی دغه شمیره کې څه مشکل ده غواړم دا من مخکې د اوریدون کنه په غوښتنه کړی چې تاسو کوم مشکل لري کې دا شمیره موږ بدل کړو څه مشکل ده پکې
رحیم زی صاحب اوس چې زه تاسو ته هغه شمیره ډایل کوم لمنه پیسې کټکې ما بس نور روان د پیسې کټکې جواب نه راکړي
ښه نو بس سم ده زما ان شاء الله دا موضوع مطرح
اول دا خبره کوم دا قطر د کرکټ په اړه معلومات نن نو کړه نن ډیر ارمنجن پاتې یو دا نن معلومات نو کړه دا قطر لوب څنګه سو
دا عبد سبوی چې هغه معلومات لري البته زما معلومات نه لرم چې قطر تم شکست ورک او عبد سب نور لوب د چا سره وي او کویت نه ماشه لوب غټل دا ډیر نام غټل دا چې ورسته لوبه د هانګ کانګ سره ده نو بل پښتنه لري د نورانی سم نه پښتنه لري تاسو روزالدین صاحب
نورانی صاحب د دوام باید چې خپل همت ونه بایلي باید چې نورم کوشش وکړي د افغانانو د پاره به زما دا قایس تورته
مننه مننه تاسو نو روزالدین صاحب چې څنګه ولې په خبرونه کې بل اوریدونکو پښتنه راخلو تاسو نو بده صاحب مهرباني وکړئ
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام
عبد الحکیم حنیفی مدی کابل دی ولادی مسیل مسالین پای صرف تماس کیم
ډیر بخنه غړم نوم چې حکیمی
عبد الحکیم حنیفی
حنیفی سره مهرباني وکي
تاسو ته او د تاسو ګران ملمت نورانی ته خپل احترامات او سلامونه تقدیموم
وعلیکم السلام
مننه اکه هم دلته شپه دا یعنی د خوب شی بی دی خو دې دا کوم وینا چې وکړل د افغانانو خصوصا د ما احساسات په دومره راو فارول چې والله چې زړاته نګری کړل او زه دته وایم چې صد افرین دي د تو والدینو باندې او د خدمت ته دې مونږ سلام دې ټول افغانانو دې ورته سلامي مننه. خو یو پښتنه د نزد کوم چې دا دای چې کوم په انتون ته تلای د خو وسویل چې زما کارتونه خرڅوم او مصارف مختلفه کومه زه خدا هغه نه کوم چې دا مصارف لږ دغه لارې پوره شي. آیا د سره کورنۍ مخ د ځون په حق باندې مرسته کوي که څه حساب
پوښولو؟ مننه تاسو نه عبدالحکیم حنیفی صاحب چې خبرونه کې دی زنګ وهلی و او خپل احساسات هم را سره څرګند کړ. پښتنه وکړه نورانی صاحب د دې اوریدونکو دوه مختلف پښتنه درلودلې دواړو تاسو ډاډ درکو په کوم لارې تاسو روانه سي دوی هم امیدواري وښودله چې انشاءالله کچیر ته په همدې لار وسی انشاءالله ناکامیږي به نه. مهرباني وکړئ لنډ نظر کور کې خپل.
مننه رینزوی صاحب د حنیفی صاحب نه ډیره زیاته مننه او د بل ورور نه. نو موږ هم په داسې مشرانو باندې ویاړو که ستاسو تشویق له موږ سره نو انشاءالله موږ به مبارزه کوو انشاءالله موږ به نور هم مخکې ځو. نو دې پوښتنو په ځواب کې باید وایم بالکل زما یو تره دی چې غواړم دلته تینه مننه وکړم چې محمد وسیم نومیږي چې موږ سره ډیر زیات مرسته کوي ډیر زیات یعنی ډېر زیات مشکلات موږ سره ګالي. نو هغه زه نه پرېښودلم چې زه دغه کارتونه په هغه کې خرڅم بازار کې دغه کاروبار شروع کړم. خو ما وویل چې زه د سهار له خوا نه وزګار یم او زه غواړم په خپله خوښه مې یعنې دا شروع کړم. نو زه د هغه نه ډېره زیاته مننه کوم خو الله تعالی نه هغه ته جنتونه غواړم. الله تعالی نه د زحمت چې دای موږ سره باسي د اجرونه د الله تعالی نه غواړم چې الله تعالی دې ورته د تاجر ورکی. نو یعنی هغه موږ سره ډیر زیات زحمت باسي ډیر زیات کوشش کوي.
کله چې تاسو مثلا د یو شي نوم اوري مثلا ساده یا مثلا کمیوي نوم اخل درته څوک اخلي یا کم نفر تاسو ویني دا نفر تاسو فکر کوي دا به څنګه یو نفری شکل به څنګه وي څنګه ویني تاسو هغه نفر؟
والا رینز صاحب دا ډیره سخته پوښتنه دی وکړه زم نه پوهیږم چې دا څنګه.
نه اوس دا مثلا زه تاسو سره خبرې کوم تاسو څه فکر کوئ زه څه رقم یو تاسو ته ښکارم لوړې ما ټیټې ما رنګ تور د سپین د څنګه
ما ته داسې ښکارې چې ته به یعنی ته ډېر اخلاقي انسان یې او داسې یعنی سرته
عمر به مې څونه یې مثلا څه فکر کوي تا د څه څومره کارم زه چې تاسو سره خبرې کوم ته یو نفر خبرې کی ستا اندازې څنګه لګي چیرې د سړې بده څوک خلو وسی عمر به څومره
یار د 25 نه تر 30 پورې ستا عمر به
خزه خدي ویلي خدای چې ډېر دین دی ویلي کنه اوس مې در باندې پرچا کټ کوله. مننه نورانی صاحب هم د اوریدونکو پښتنه د تر اخلو البته کوشش کوي ډېر وخت اوریدونکو دا ورکو د تاسو نه پښتنه لري ګورو چې بل اوریدونکي کوم ځای کې ده ستاسو نه باد صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب څوک کوم ځای نه او څه پوښتنه لري؟
محمد الله ته ویلی مې کینل ورایا ته مال کوي راته نه اصلي پنتم چې
مهرباني تایری صاحب
محمد الله ته توحیدی صاحب
توحیدی ښه بخنه غواړم مهرباني توحیدی صاحب. توحیدی صاحب او روغ دی پښتنه دی وکړه
ما پښتنه نه نشته او یو وړاندې دې نه دی ورته چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي نه یې نه شي خپل ځنه.
مننه تاسو نه توحیدی صاحب. نورانی صاحب تاسو مخکې ویلې چې تاسو د ښوونې او روزنې دارالمعلمین وایي که ښوونه او روزنې پوهنتون وایي؟
دارالمعلمین.
نو پلان همدا شه د خیر سره چې معلم به جوړېږي که آینده کې څه پلان دی؟
نو زما پلان خدا دی چې زه غواړم پوهنتون ته د حقوقو پازه ولرم خدا زین مشکلاتو چې زما غواړم چې حقوق په کابل کې ولولم، نو دا یو مشکل دا و چې ما موید چې کېدای شي کوم مشکل پیدا شي او تاسو ما د کابل پانتون ولې شي، نو ځکه مې دارالمعلمین شروع کوم الیکا چیرته یعنی د کابل هغه نشي، نو دا زمونږ بیا یو کال بس دي، نو زه د پاره دارالمعلمین شروع کوم. زما دا پلان ده انشاء الله کوخ پکو، نو دا څه خبر شوم چې لغمان ته د حقوقو پونځای راځي، نو کوشش وکړو چې د لغمان کې وایو او کدل ته بیا حقوقو پونځای نه راته، نو بیا زما دا هغه ده چې یعنی تصمیم مې دا ده چې په کابل کې حقوق شروع کړم. بالا خیره
دا خو ډیر ښه کار دی چې تاسو د خیر سره پلان لرئ او درسونه وایه. مخکې دغه د راډیو خبره چې مونږ یادونه کړې، تاسو هم یو خبریال په صفت باندې تلویزیون کله کله ګوري، کوم پروګرام په تلویزیون کې اوسي؟
یار تلویزیون سره مې داسې خاص علاقه نشته درې،
نو مطبوعاتو کې کم شي، راډیو ډیر اوري، اخبار
تمه ګوشه کې نه وګو کې
د راډیو
راډیو بالکل نو سلیل ساته ګوشه کې نه وګو کې راډیو هر ډول پروګرامونه کاغذ تفریحي پروګرامونه دي خبري، نو زما ډیر زیات د سیاسي پروګرامونه او خبري پروګرامونه او دغه ادبي پروګرامونه سره ډیر زیات امینه ده، دغه درې په کې ډیر اورم.
د مخکې چې تبل کوم راډیو سره کار کوي، راډیو د لپاره همکاري کوي، کم برخې سره کار کوي؟
مننه. نو ما مخکې په د لغمان ته ملي راډیو کې چې یو دولتي راډیو دغه سره مې یو سبتي خبرونه درلوده چې دغه د شاعرانو سره او لیکوالانو سره او دغه د قاری صاحبانو سره او دغه ځینې کسانو سره چې په ټولنه کې خاص کسان دي، نو هغوی سره مرکې کولې. پرونه ما پرې خدل بیا هلته لغمان کې نوې راډیو جوړه شوه چې د نوښت په نوم، بیا هلته لاړم، هلته ما شپږ میاشتې کورس ولوستو، نو هغوی بیا راته یو خپرونه راکړه چې د کاني کرخې په نوم باندې وه چې دغه متلونه او د پوهانو غوره ویناوې دغه اورېدونکو سره شریکه او په ژوندۍ بڼه، نو دغه خپرونه وي.
شعر او شاعرۍ سره دې شوق شته؟
پلان دی ډېر زیات. زما ما در تا ته ویل چې زما د دې پروګرامونو سره ډېر زیات مینه ده او شعرونه مې زده دي، که تاسو خوښ وي بیا شعر هم درته ووایم.
خپل دې ده که بل چا ده؟
نه خپل مې نه ده، خپله مې هڅه کړې ده خو تر اوسه بریالی شوی نه یم. یو شعر مې لیکلی و خو داسې ګډوډ و، خوښ مې نه شو.
اوس در په یاد ده هماغه ګډوډ شعر دی؟
نه هغه خو نه وایم،
خلک خبر نه شي. تقریبا السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام رحیم زوی صاحب، خپل سلامونه تا ته او د خبرونه ګران مېلمه ته تقدیم کوم.
وعلیکم السلام
رحیم زوی صاحب، زما سوال د استاد ګران مېلمنه دغه دی چې دای کله په لار دي اله د تنور توفیق هم ورکړي، ډېر خوشحاله شو واقعا موږ ته ډېر درد راغی.
بله
او څوک ورسره یې که یوازې په عادت ځي؟
ښه ښه پوه شولو. تاسو کوم ځای نه زنګ وهلی و؟ نوم دې ونخس خپل.
نعمت الله د غزنی ولایت څخه.
ښه، نعمت الله خان غزنی ولایت نه. مننه صاحب، ستاسو پوښتنه واخیستله. بل اوریدونکو پوښتنه راخلو، ستاسو نه بات مهرباني وکړئ صاحب. السلام علیکم صاحب. مننه صاحب، سو خبره کې کم ځنه صاحب؟
چې وګورم مجاهد ما د کندهار څخه در سره فارق کې مهرباني صاحب ته دې سلامونه وایم. په دې لکه د کورو جوړې ز په خپل هم یو نابینا یم او ډېر خوشاله کوم چې دم داس نابینا وګور او داس پرمختګ کړی دی، نو ډېر خوشاله کوم چې دا واز مې واز دي. زه خپل د خو یو شاعر هم یو ټول دې نه ام تاسو ته نو د دې ته دا څه کوم چې دې په دې کې ډېر کوم یو لوی ارمان لري چې دا د ارمان تر سره چې دا د دې څه نه ده.
مننه تاسو نه ښاغلی جمعګل مجاهد صاحب چې زنګ وهلی و خبرونه کې. البته زموږ پخوانی همکار ښاغلی جمعګل مجاهد صاحب و چې د قندار ولایت نه زنګ وهلی. یو بل اوریدونکي پوښتنه هم راخلو. تاسو نه بعد صاحب مهرباني وکړئ. السلام علیکم صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
وکړئ محترم ملمت سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کې کوم ځای صاحب؟
علی احمد زاهد غزنی ولایت خبر.
مهرباني وکړئ علی احمد خان پوښتنه وکړه.
مال نوراني صاحب چې دا پوښتنه ده چې د قرآن کریم څو یاد کړی ده یا ټول یاد ده او کنه دا یاد کړی
پوښتنه
ده کوم نابینا دي چې هغوی خو اکثر قرآن کریمونه یاد دي او له هغې لارې چې دوی ډېر ډېر عزت ژوند هم لري.
مننه مننه ستاسو نه علی احمد خان چې زنګ وهلی و. نورانی صاحب یو د اوریدونکو د معلوماتو په خاطر باید وایم چې دا ارمانی صاحب نه ده نورانی صاحب ده محمد فهیم نورانی صاحب د لغمان ولایت زنه اوریدونکو دغه نوم یو څه سره ګډوډ کړی و. پوښتنه تاسو واورېدلې نورانی صاحب مهرباني لن لن ځوابونه کوي ورته وایي.
بالکل پښتنه مې واورېده. یو ورور وویل چې تاسو لاره کې زینو سره قمزان سره کس ګرځوي نو باید ووایم چې نه زه خپله چې ګرځم نو په خپل ولایت کې نو تنها ګرځم او
لار درته څنګه لار څنګه پیدا کوي لار څنګه سیده کوي ته وایي دغه زما د کور لار د موټر دی بل
موږ زیاتره د اوازونو پسې ځو کنه غږونو پسې ځو او بل موږ سره امسای کنه دا غاصه چې دا د من سره او بلور پښتنه وکړه چې مجاهد صاحب سب پښتنه وکړه.
مجاهد صاحب یو پښتنه مخکې ما عین پښتنه ستاسو نه کړو چې زړه کې دی لوی ارمان شه دا
او زړه کې زما لوی ارمان دا دی چې زه ان شاء الله پانتون ولاله مو فارغ شمه او خپل یعنی زمون د دولت مالینو ته خاص کر نه بیننده توجه کی او دوی توظیفي ور کی او خپل ټولنه ته خدمت کوم او دا خپل ټولنه ته وخی مچي که یو بنا ورور کولای شي چې مکتب وای پانتون ولالي او کارو کی نو یو نه بنا هم کولای شي چې هغه ژورنالیست شي سارنوال شي قاضی شي همدا سي په نورو برخو کې او بل ورور پښتنه وکړه چې قران کریم د حفظ کړه او کنه نو بالکل مونږ به ته وای چې افتخار کو کولای مانه چې قران کریم هم مونږ حفظ کړی دا او ویاړو په باندې او یو څه به دلته وایم چې ځینې خلک چې هغوی دغه قران کریم زکول خالص د نابینان لپاره مختص کوي خو دا وایم صحیح ده دا زمونږ د الله کتاب دی په مونږ باندې تاسو ټول باندې فرض دی باید موږ تاسو ورته پاملرنه وکړو دا زده کو خو باید دا خالص نه بیناند لپاره دا مختص نه کو موږ تاسو باندې دا ټول باندې فرض دی کاغه بنا د کنه بنا د کخزه د کنر د باید مسلمانان دا قران کریم زده کی او ځینې خلک دا فکر لري چې دا نه بینان چې کوم دی بغیر د قران کریم زده کول نه دی بل کار نه کولای دوی وی چې نشي کولای خو زه دا غواړم چې زه دوی ته ثابت کړم چې یو نابینا کولای شي چې سارنوال شي یو نابینا کولای شي چې وکیل شي یو نابینا کولای شي او د پانتون نام زما د الله ارمان دا دی چې زه ان شاء الله غواړم چې یا په خپل ولایت کې د ولایتي شورا وکیل شم او یا د پارلمان.
ډیر زیات مننه ستاسو د خبرې په تایید باندې. وایم چې په بلوچستان کې هم یو همدغه ستاسو ملګری ده البته هغه هم نابینا ده نمیم دا اوس ما څه شي سیال تخلص کوي هغه ول نمی زمان حمید الله سیال د ما خیال دغه سره موږ پروګرام کړو هغه هم ستاسو په شان باندې همداسې همت کړی ده اوس په پنتون کې ده تقریبا نږدې وخت چې فارغ بشي. یو بل خبره تاسو ویلې مثلا چې افغانستان کې خلک کڅوک نابینا وسینه همدا تمه تنه چې دا به د قران حافظ جوړیږي او دنه بغیر بل څه نشي کولای خو دا خبره ناسمه ده. تاسو کوم ویلي چې د دې درڅنګ چې دا کولای شي نور ډیر کارونه هم کولای شي خدای پاک د توفیق ورته ورکړي. خلک چې تاسو بیرون وزي او خلک تاسو بیرون وزي نورانی صاحب خلک تمره تاسو هم کاری کوي مثلا کچې د په موټر کې جګیږي یا په لار روانه سي خلک دته مثلا خپل په خواخه باندې خپل په ځړه باندې راځي تاسو لاس نیسي تاسو کومه کوي در سره
ځینې خلک کومک کوي خو ځینې خلک چې مونږ صحیح لاره کې روانه مونږ ته وایي داسې را دی یعنې په زور هم په حاله کې غر غور دی نو داسې خلک هم مونږ په ټولنه کې لرو خو شته دي ځینې خلک شته دي مونږ سره مرسته هم کوي او بله خبره
مهرباني صاحب ادامه ورکوي.
نو ځینې خلک مونږ سره مرسته کوي او ځینې خلک داسې مې او ما چې کله اول غواړم چې وخت کم دی خپلې خبرې وکړم ځکه چې بیا پاتې کېږي چې خلک خبر شي. نو چې کله ما د ژورنالیزم ته مخه کړه او ما وغوښتل چې زه یو خبریال شم، نو د ډېرو ټولنو لخوا ډېرو ستونزو سره مخامخ شوم او چا راته ویل چې دا مه کوه، دا ښه کار نه ده او دا دغه ده. خو زه یعنی ما همت وکړه، زه غواړم چې کار وکړم، زه غواړم چې خپل ځان ورسوم او زه د خلکو خبره اورم. خو زه بیا ګورم که دا خبره زما په هغه په ګټه ځې منم که نه، همداسې پرېږدم. نو زما هغه خلکو ته دا پیغام دی چې هغوی معلولینو ته خاص کر نابینانو ته وایي چې تاسې بل کار نه شي کولی. یا ځینې خلک دي چې اوس زما غږ به اوري چې ما ته وایي مثال ته نه شي کولی چې خبریال شي، یا تا ته وظیفه نه پیدا کېږي، تا ته کار نه پیدا کېږي. زور ته دا یم زه خپل کوشش او هڅه کوم. انشاءالله امیدوار یم چې زموږ دغه نوی ولسمشر چې دی دنه هیله کوم چې نابینایانو ته معلولینو ته خاص کر توجه وکړي، دوی ته د کار زمینه برابره کړي. نو موږ کوره په څه مشکلاتو باندې لاړو ولسمشري ټاکنو کې ګډون وکړه، د دې لپاره چې زموږ ژوند ښه شي، د دې لپاره چې زموږ راتلونکی ښه شي، د دې لپاره چې موږ لپاره د زده کړې امکانات برابر شي. تاسې ګورئ موږ په ختیځه سیمه کې ډېر زیات نابینایان لرو، خو موږ یو دانه مسلکي لیسه د نابینایانو لپاره نه لرو، موږ امکانات نه لرو. ځینې موسسې دي د صرف په نوم او د نورو په نومونو چې هغوی وایي چې موږ معلولینو ته خاص کر نابینایانو ته خدمت کوو، خو هغوی ته کوي نابینایانو ته خدمت نه کوي، خپل جیبونه ډکوي. د معرف وزارت نه هیله کوم، هغه تعلیمي موسسې چې دي د وزارت معرف سره همکار دي، خاص کر د نابینایانو نشتویانو په اغله کار کوي، نو هغې نه هیله کوم چې دوی باندې کنټرول ولري. اوس موږ ته د یو موسسې لخوا ویل شوي چې تاسو د صرف لخوا د صرف موسسې لخوا ویل شوي چې تاسو ځان در معلومونکي شامل کړي او موږ تاسو ته مواد درکړو. اوس موږ همداسې پرېښوي، موږ ته نه مواد ورکوي، نه درسي مواد هېڅ موږ ته نه ورکوي. اوس موږ حیران پاتې یو، اوس غواړو موږ حکومت نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي، نور هم دغه موسسو ته پرې نه دي، او حکومت نه دا غواړو چې موږ هم د دې ټولنې غړي یاستو، د دې ټولنې وګړي یاستو، باید موږ سره مرسته وکړي، زموږ غږ به اورېدل شي. اوس ما زه په دارالمعلمین کې ماسو دوه میاشتې بعد زموږ سمستر امتحانونه دي، مګر تر اوسه ماته بریلر نه دی رسېدلی، زه کاغذ نه لرم، زه ریکارډر نه لرم چې درس ثبت کړم. او چې پلارونه خاصې موږ ته څوک نه چاپوي ځکه چې دې باندې ډېر مصرف راځي. زه خپل دولت نه هیله کوم، د لغمان ریاست معرف نه هیله کوم، د وزارت معرف نه هیله کوم.
بله نوراني صاحب غږ اوریا؟ متاسفانه د ښاغلي نوراني صاحب غږ په وروستۍ شیبه کې قطع شو. په صورت ډېر زیاته مننه ښاغلی محمد فهیم نوراني د هغه خپل په وینا باندې. محمد فهیم نوراني نابینا صاحب چې یو خبریال ده او دولسم صنف خلاص کړی ده، اوس په پوهنتون کې هم درسونه وایي. د دوی د لا کامیابۍ او د لا بریالیتوب په هیله درنډونکو د ځوان هیلې خپرونه همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي خپرونې پرې تاسو ټول په لویه لاس پرم. پاتې شپه مو نیکمرغه، الله مو مل شه.